شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کیله و احترامات مقبول کی کرم نو ګل رئیس کون کو زبرشنا او خاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیامس مون ول سم لوستا اله د تاسو ټول کدر مون ګل رئیس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چا مې بم پتن می رونو سکون کو داس مې لوستا سو دی ول سم ټول کی جوړه پیامس مون ول سم لوستي نو اله د تاسو ټول خو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د کتاب سره له خپل ځانو سره متلی کړو او سی جو ول سم معلومات مو تر لاسه کړم. که درمون ځکه کوم مخکړه دینې چې تاسو نن وزینه ویلوس پیل کان تاسو ټول پاجا ځکه کوم کې به له خپل ځانو سره خپل دی ول سم ټول کې جغرافیه مضمون کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپل کتاب شو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کوم قانون مز مرسته سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د قانون تر ایستلو لري چارې، دویم پنړی کې سنیا او د هغه ارزښت او ډولونه. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوم کو ته پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه کوم کو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع د قانون تر ایستلو لري چارې. دا چې موږ تاسو د قانون مو د نوم سره آشنا شولو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي او زموږ فکرانه ول افغانستان کې کاني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون تر ایستلو لري چارې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زه د کوم کو کانی تو کې راستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم زمګه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانیتو کې راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانیتو کې کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت متوجه اوسو، هم چې د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه درېستلو پروسیس یې اورباندی شروع کړو. هم دا رنګ درنو ځکون کو د هیوادونو سیاسي ټولنیزي هغه کچيري اقتصادي او سیږي کلتوري او سیږي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسته د هغه څخه موږ تاسو کو لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رئیستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولای شو چې دغه قانوني توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي سیرونو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ور باندې سرته ورسو. ورسره د هغه څخه به ان شاء الله موږ تاسو ته لږ څه اسانه ووسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه دغه قانوني توکي راوباسو. همچنان درنو ځکون کو دغه قانی مواد رایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید راو بسو. د ځینې پړاوونه لري چې له هغو پړاوونو د رایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ تاسو کولای شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغه پړاوونه له جمهور څخه چې شته درنو ځکون کولمړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله باید زمکی جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر سیرین لاندې ونیسو، هم چې رنګ د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت دي، هم دا رنګ کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زما تر باندې باسو کړم. د دې ترڅنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ او تاسو ټولو ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قاني مواد په ماشینونو باندې برمه کړو، ماشینونو په واسطه سره راوباسو. باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د را ایستلو لپاره باید موږ او تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه قاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولای سو چې قاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکمه. په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپتو کان وباسو، نو د نیپتو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګ موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یې هم برمه کولو کې او له ساګانو څخه د نیپتو د را ایستلو له فشاره سره مستقیمه یې هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نیپتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي او د هغوی تمایل شوې بیه ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد پر پیاوړولو کې مهم ارزښتناک قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قاني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي چې څنګه کولای سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خرمونه وګورئ زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوسولو دوه ډول صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چیز مرسته سو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې مرسته سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دی چې له هم یا هم لمرنی یو توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي. په دې کې د خام او لومړنی موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنی د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی شو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ او تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته یي انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید د لېږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کرښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، راه دی، موټر دی، او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې اروپا او په درېمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ او تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی شو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ او تاسو ټولو پیژندلی شو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ او تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی شو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم شته چې په دې کې موجودې دي او د دوی څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده، او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ اوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی ګچ مراد تاسو ویلی شو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او داسې نورې توکي دي، او درنه صنایع چې دی په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو عمو نفتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یا د یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پر تاسو پوسی او سې ژوند هم د لوستراتلونکو برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلفه مال
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر اوغ چورو صحت مند او سړي د سحر جامې وبم په تنوي زبرښنا غم پاري او زلمه هم تاسو ټول تشرا غلاس په ماده ول سم ټول کی جغرافي مضمون اول سم لسته قدر من ز کون کو مکل دین چې ز تاسو تنن رزينه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښ ز کون کی باید له خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافي مضمون کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سي دنن رزي د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کې لزره سره نو درنو زکون کو نن ورځ مرسته سپو ول سم لوس کې درس هداف یم ما موځګانې چیرن ورځ به مرسته سوال ولو عبارت تل لمړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمله او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکري خو ژو کډرمن زکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو مرسته سو دنن ورځې د نوی لوس لمړنۍ موضوع چینن ورځ به مرسته سو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو زکون کو لکه څنګه چې مرسته سو ټول په هیرو مرسته سو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات تاسو مهم شانس تاسو مرسته سو پاملرنه ځان ته اړې بین مرسته سو ویلې سو کچيري یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ اوسېږي نو د هغه انسان لپاره د لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو خا پاک او ستر وساتي په بلی برات سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کی او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن سشتن اوسېږي قدر مونږ غواړی چې کوم کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوس پر ژوند باندې مثبت اغیزه اچولې ده او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولې چې د خپل ژوند ټول اړتیاوې پوره کړو ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګ بکتریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل خیره به انسان دې انسیکا ولای تر څو کار سره ورسېږي خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې سو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری زکون کو کچېره مر تاسو چاپریال د متوجي او سجوز مر استا شاو خو چاپریال د متوجي او سجونو زمر استا سو دغه چاپریال سي دي الحجر جلر خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال مر استا سو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې مر تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقول جملو څخه مر تاسو دی د منه کولای سو چې الحجر جلر خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د باتونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دغه ټوله هغه سجی کوم چې مروسته سو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدل دي چې موږ او تاسو سمسور چاپریال برابر کړی نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتل کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅ کله هم د تپرینج دوه چیز چاپریال مرسته څخه ککړسي ترنو زکون کو کچیر مرسته سم توجه او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د زمکه باندې صنعتي پاتشینی ګلخانی موزیر کازونه د زمکه اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړ سي ملمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزه سره مخامخ سي انسان ونسي کولی شي په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي چې د هغو جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلورو فلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې، تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. که چیرې درنو ځکونکو موږ او تاسو د کابل ښار په نظر کې ونیسو، کابل ښار کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوسو زیاتوالی چې دي، دا ټوله د ښار د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو جملو څخه شمې سم موږ تاسو ته موټرونه در کولای سي. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي، په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي. معلومدار خبر د چاغوي دود کې یو دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه که درمون زده کوونکو دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي پخپله د ډبرو سکاره دي، نیت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ او تاسو دغه دود احساسوو. او همدارنګه که درمون زده کوونکو هغه ځایونه چې د زموږ په ښارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپېریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپېریال یې هم زموږ تاسو شو خاتن ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوي کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سویون نشتون دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپېریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې کې تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. که درمونه زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دي. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لرې واټن لرونکي فاصلات، هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ ستاسو څخه په لرو پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لاند وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو که درمونه زده کوونکو، نقلیا وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالاتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړی وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی، هغه پخپله دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپل غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل موزیر لوګي او غازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر مرتس غواړو سنبال کو، نو مرتس ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې زموږ ستاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېر بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګي او بې کیفیت تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه چوي، هغوی ته باید عامه په هوای ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ تاسو چاپریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نسي کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانېګې کارخانې شې دي په کوم سیمه کې چې جوړې شوې دي، هغه سیمه د ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات څخه مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې شې دي عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنۍ او بو د ککړولو لامل ګرځېدلې دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوې چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر څو دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او د سنور کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړې وي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل وس هم راځور د لوس راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دوهم، د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نو که درمو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت لا پامان.
ستا پنګړو شنګ شنګ ستا ساده پنگروش زنگ زنگ ساده پنگروش زنگ هر سهار بیسلی پزدکی می دمینی ولولی را پرلی او پزدکی می دمینی ولولی را پرلی او ساده پنگروش زنگ زنگ ساده پنگروش زنگ هر سهار بیسلی پزدکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑک میں دمینی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ